په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمې مایه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهیروي خو مخکې د چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونه کوو. د قرغیزستان حکومت د طالبان نوم د تروریستي ډلو له فهرست څخه لری کړ. د قرغیزستان بهرنیو چارو وزیر جنبیک کولوبایف پرون ویل بشکک دا اقدام د سیمه ایز ثبات د ټینګښت او د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د پراخولو په مقصد کړی دی. له دې یوه ورځ مخکې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له بشکک څخه مننه وکړه چې د طالبانو نوم د قرغیزستان د تروریستي ډلو له فهرست څخه ایستلی دی. د قرغیزستان د لوی څارنوالۍ دفتر د تېرې اونۍ په پیل کې د هغو شلو ډلو نوم لړ خپور کړ چې تروریستي ډلې بلل شوي دي، خو د طالبانو نوم پکې نه و شامل. قزاقستان هم د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې طالبان د تروریستي ډلو او سازمانونو له فهرست څخه وویستل. د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا او د سیمې له نورو هیوادونو سره نږدې اړیکې پالي، خو له دې سره سره تر اوسه هم د ګاونډیو او نورو هیوادونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي ټول هغه افغان کډوال له بند خوشې شوي دي چې جرمني تېرونه افغانستان ته ډیپورت کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین امپرون د جرمني له خبري آژانس سره په خبرو کې وویل دا کسان وروسته له هغې خوشې شول چې کورنیو لیکلې ضمانت ورکړل چې دوی به نور هیڅ ډول جنایت نه ترسره کوي. جرمني د بشري حقوقو او د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په مسایلو کې د مخالفتونو له کبله د طالبانو له حکومت سره رسمي اړیکې نه لري، خو له دې سره سره د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ 28 تنه افغانان چې د جرمني چارواکو په وینا په جنایي قضیو کې محکوم شوي وو په یوه الوتنه کې افغانستان ته واستول. د قطر الجزیرې تلویزیون راپور ورکړ چې قطري چارواکو په دې برخه کې د طالبانو او جرمني ترمنځ منځګړیتوب کړی دی. په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته د لومړی ځل دی چې له اروپا څخه په دومره لوی شمېر افغانان افغانستان ته ریپورت کیږي. د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان کډوال لخوا د یو جرمني پولیس له وژل کېدو وروسته د افغان کډوالو د استولو موضوع په دې هیواد کې تاوده بحثونه پارولې دي. منتقدان اندېښمن دي چې افغانستان ته د افغان کډوالو ډیپورت کول ښایي د بشري حقونو د پراخو سرغړونو باعث شي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP څنګه اټکل کوي چې د تیرې مې او روانې اکتوبر میاشتو ترمنځ موده کې به نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوړو له سخت ناامنۍ سره مخامخ وي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې په یو راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پر ویبپاڼه خپور شو، ویلي دي چې په دې ډله کې هغه 2.4 میلیونه خلک هم شامل دي چې د خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د WFP د راپور له مخې په افغانستان کې اوس مهال څه کم 4 میلیون خلک له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې په دوی کې له 15 کلونو کم عمر اته 20 لکه ماشومان هم شامل دي. اروپایي ټولنې د ژمي له رارسېدو مخکې د اوکراین له زیانګالو خلکو سره د مرستې نوې بسته اعلان کړه. د بودیجې، بشري سرچینو، بشري مرستو او د بحرانونو د ادارې په چارو کې د اروپایي کمیسیون ویاند بالاز اویواري د 40 میلیون یورو یا 40 میلیون ډالرو په ارزښت دا مرسته پرون په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون په یوه خبري غونډه کې اعلان کړه. خغلی اویواري زیاته کړه چې دا پیسې به د زیانمنو ودانیو د رغونې، د برېښنا او د سونګ توکو د برابرولو او اړو خلکو ته د استوګنځایونو د جوړولو پر چارو ولګول شي. ویان همدار زیادونه وکړه چې شاوخوا 15 میلیونه یورو به په مولداویا کې له دیرو اوکراینی کډوالو سره د مرستې لپاره ځانګړي شي. دا مرسته د اروپایي کمیسیون له هغې 1 میلیارډ یورو بودیجې څخه چې د 2022 میلادي کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له پراخ یرغل وروسته د اوکراین لپاره په پام کې نیول شوې ده ورکول کیږي. داسې مهال چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته تر اوسه 2 میاشتې پاتې دي، د انتخاباتو لومړۍ رای پاڼې پرون د پوستې له لارې یو شمېر رای ورکوونکو ته ولېږل شوې. دا رای پاڼې په شمالي کارولینا ایالت کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهم ډګر ګڼل کېږي د شاوخوا 130,000 غیابي امریکایي وګړو په نوم استول شوي دي، خو د ټول امریکا په کچه د انتخاباتو د پایل سمبولیکه نه خبروي. د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې شاوخوا 55 میلیون امریکایانو برخه اخیستې و. سګنی انتخابات چې د ولسمشر د مرستیال کاملا هاریس او مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ به ترسره شي، لا له اوسه یو حساس پړاو ته رسیدلی دی. تمه ده چې دواړه کاندیدان به د سپتمبر په 10 نیټه د لومړي ځل لپاره په یو تلویزیوني مناظره کې ګډون وکړي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړو چې د دې شورا دایمي غړي هم پکې دي، د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون تطبیق سمدستي وځندوي. په دې اړه به د سیاسي چارو د یو شنونکي نظر هم واخلو.
ملګري ملتونه هیڅکله د چا نافذه قوه نه لري، یعنې دا هغه سازمان نه دی چې د خپل اوامر یا خپلې پریکړې هغه عملي کړي.
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي د غلام خان بندر له لارې افغانستان سره سوداګري اوس پراخه شوې ده.
د غلام خان په بارډر باندې یو مساله د چراش ډېر په زیوتا او د سکین یو دا و راش په زیوتا په لاینې باندې ګاډي وته ولوړ دي. میز د حکومت نه دا غوښتنه کی چې د سکینی نه دا ډبل شي.
د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې یو شمېر کسان د زړو راډیوګانو له پرزو سره زر راباسي.
په میاشت کې تقریبا یو نیم سل ګرامه دوی زر میلاویږي.
او د غزې د جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړو چې د دې شورا دایمي غړي هم پکې دي، د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون تطبیق سمدستي وځندوي. دوی په یو ګډه اعلامیه کې چې پرون خبره شوه پر طالبانو همداراز غږ کړی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ته اجازه ورکړي څو بیا افغانستان ته سفر وکړي. پر ریچارډ بنت طالبانو افغانستان ته پتلو بندیز لګولای دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برتانیا په ګډون یو شمیر هیوادونو پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د هغو نویو قوانینو تطبیق سمدستي وځندوي چې د ښځو حقونه محدودوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د اگست په 28مه په څلورو فصلونو او 15 دیرشو مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د رات سرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی او د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د جدي تطبیق سپارښتنه کړې، د نړیوالو له ګڼو نیوکو سره مخامخ شو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت پرون هغه اعلامیه خبره کړه چې په دې سازمان کې د جاپان د سفیر کازویوکی یامازاکی لخوا خبره شوې ده. یامازاکی چې هیواد یې د محل د امنیت شورا دورهی مشري کوي، د جاپان او د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برتانیا په ګډون د دې شورا د 12 هیوادونو په استازیتوب ویل دي چې دوی د طالبانو د حکومت لخوا په دې وروستیو کې د امر بالمعروف د قانون د انفاز لپاره ډېره اندېښنه لري. اکوادور، ګیانا، مالټا، موزمبیق، سرالیون، سویس، سلووینیا او جنوبی کوریا د امنیت شورا نور غړي دي چې په اعلامیه کې نمونه راغلي دي. دوی هغه څه چې په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره سیستماتیک تبعیزي چلند او د ښځو او نجونو ځپل بلل شوي غندلې دي. په دې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو پر رسمي وبپاڼه خپره شوې، راغلي چې نوي مقررات چې پر پخوانیو هغو ورزیات شوي ثابتوي چې د ښځو د شخصي ژوند پر بیلابیلو اړخونو پراخ محدودیتونه لګیدلي او هغو کسانو ته چې د محتسبینو په نوم د ښځو ورځنی کړوړه څاري پراخ صلاحیتونه ورکړل شوي دي. د راپورونو له مخې د اګست په 28مه په هغه ورځ چې طالبانو دا نوی قانون اعلان کړ، امنیت شورا د دې قانون په مخالفت کې یوه اعلامیه ترتیب کړې وه، خو دا اعلامیه د روسیې او چین له مخالفت سره مخامخ شوه. امنیت شورا هغه مهال د دې دوو هیوادونو نمونه نه و یاد کړي، خو غیر مستقیمه یادونه یې کړې وه چې چین او روسیه وایي دا د افغانستان کورنۍ مسأله ده. د امنیت شورا په بیگانه اعلامیه کې له ټولو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو څخه غوښتنه شوې چې له خپل نفوذ څخه کار واخلي او د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره هڅه وکړي. د امنیت شورا غړو همدراز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما او د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچارډ بنټ له ماموریتونو پر ملاتړ هم ټینګار کړی. په اعلامیه کې افغانستان ته د ښاغلي بنټ پر سفر د طالبانو د بندیز پریکړه بوګنوونکې بلل شوی او ویل شوی دی چې هغه ته باید اجازه ورکړل شي چې افغانستان ته ولاړ شي څو خپل ماموریت ترسره کړي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو چې د دې شورا دایمي غړي هم پکې دي، د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون تطبیق سمدستي وځندوي. د اساسي چارو شنونکو یو د امریکا په ویست کانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد هم د ټلیفون لاره سره وصل دی. آزاد صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
جوړ په خیر.
آزاد صاحب، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه نوي قانون په وړاندې یو پریکړه لیک هم ترتیب کړی و، خو روسیا او چین ورسره مخالفت څرګند کړی و. اوس په اعلامیه باندې دغه بدل شوی دی. تیره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو شمېر غړو لکه چې په راپور کې مو هم واورېدل دغه ګډه اعلامیه صادره کړې ده. د ګډې اعلامیه او د پریکړه لیک ترمنځ توپیر په څه کې دی؟ آیا ولې د امنیت شورا کې افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د سخت چلند په وړاندې اختلافات شته، ولې په دې اړه یو توافق نشته؟
لبد مرغه هغه ډول چې ملګري ملتونه جوړ شوي دي او څنګه چې د بدلې سازمان تعریف شوی دی، او د کوم مسؤلیتونو او کنړۍ کې د کوم ګواښونو د مخنیوي لپاره جوړ شوی دی، هغه په عمل کې متفاوت دی. هیوادونه په ځانګړي توګه د ملګري ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي هغه زبرځواکي هیوادونه په نړۍ کې هغه تل لامدې پلیټ فارما د خپلو ګټو او یو د بل د مخالفت لپاره د پلیټ فارم کارولای دی. چین او روسیا دوه هغه هیوادونه دي چې نه یوازې په سیمه کې بلکې په ټوله نړۍ کې د نورو زبرځواکي هیوادونو لکه متحده ایالاتونو او د دې سي ائتلافیانو چې هغه د ناتو په ځواکونه کې هم د دې سره دي، د یو سره په ډیرای مسایلو کې اختلاف لري. نو یو دغه د ټولو لوی ستونزه ده چې د ملګرو ملتونو هغه منشور چې دی د هغه تطبیق همیشه یا د هغه پریکلیکونه یا د منشور لمخې د دی عملونه تل سیاسي سوي دي. دا چې روسیه او چین دغه پریکلیک مخالفت وکړي، دا په خپل ذات کې د ملګرو ملتونو د لنومه نیولې د تر منشور او د هدف مخالفت دی. هغه ځکه چې دا کورنۍ مسله نه ده. ملګري ملتونه د سازمان د دویم نړیوال جګړې ده دی خو جوړ د هم دې د پاره دی چې په نړۍ کې په هر چیرې چې هغه البته دغه منشور پرنا کې چې دا خورا ډیر مفصل دی، خو په دې کې تر ټولو ډیره مهمه برخه د بشر حقوقونه دی. بیا د بشر په حقوقونو کې ځانګړي فصلونه یا ځانګړي توجه چې سوي ده هغه د میرمنو او د ماشومانو حقوقونه ته سوي ده، بلکې په هیومن رائټس کې. نو هر چیرې چې دا حقوقونه نقض کیږي، هر چیرې چې دا حقوقونه پایمال کیږي، د ملګرو ملتونو مسؤلیت دی چې البته اکسلامه لوخی او خپل مسؤلیت ادا کی. نو لہذا روسی او چین د ملګرو ملتونو د هدف او د نوم مخالفت کړی دی. اصلا نه یوازې د افغانستان کې د مسلې مخالفت، بلکې په ټوله کې د ملګرو ملتونو د دریض مخالفت کړی چې د دې افریقړه سبي خبره ده. سیاسي ده
څه فکر کوي چې د امنیت شورا دغه اعلامیه کوم تاثیر لرلی شي پر طالبانو؟ طالبان به دغه وروستی فرمان یا دغه وروستی قانون وزندوي؟
ګوري ملګری ملتونه خو له بده مرغه یو بل ستونزه ده چې ملګری ملتونه هیڅ کله د شي نافذه قوه نه لري. یعنی دا هغه سازمان نه دی چې د خپل اوامر یا خپل پریکړه هغه عملي کړي. مخکې تاسو پوښتنه کې یو بحث دا هو چې د پریکړه او اعلامیه تر منځ توپیر څه دی. په پریکړه کې یو څه ډیر موثر ځکه دی چې ملګری ملتونه ملګری ملتونه ټول ایجنسي او بیا هغه سیمه یا هغه سیوات چې فعالیتونه کوي هغه ټول باندې اغیز کېدلی شي. اما اعلامیه دا ده چې د یو خبر ورکوي یو خپل ژختري ورسې چې کومج باندې تاسو د کلنه یا کار سم نه دی لګیدل یا موږ نه یو ځای خوښ. نو د اعلامیې د پریکلیک تر منځ خورا ډیر توپیر دی. خو په ټوله کې د همدې اعلامیې هم بیل شک چې هغه څه طالبانو غوښتل یا ته نن غواړي د رسمیت غوښتنه پیژندنه همدانه د نړۍ سره تعامل غوښتنه په دې ټول تاثیر کوي او طالبان به فشار لا ډیر شي. او په دې کې هم شک نشته چې د افغان میرمنو د ستونزې ته د افغان میرمنو چې کوم جبر لاندې هلته ژوند کوي لا به توجه د نړیوالو ته زیات شي. په دې کې شک نشته چې د دې اعلامیې تاثیرات مثبت شته.
دوی هم در از لطالبان غوښتي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم اجازه ورکړي چې افغانستان ته لاړ شي. لکه څنګه چې خبري طالبانو په هغه باندې بندیز لګولې ریچارډ بنټ باندې، او راتلونکي دوشنبه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ارزوي او نوموړی خپل راپور هم وړاندې کوي. فکر کوي چې دغه ډول فشارونه به طالبان باندې کوم اغیز ولري او هغه به د خپل پریکړه بدل کړي؟ ریچارډ بنټ به اجازه ورکړي؟
شه ایواز د ریچارډ مثلا نه د طالبانو خو په هر هغه چې تاسو په ګډون تاسو په شمول په ازادي رادیو په شمول په ټولو هغه ژغونو پلیټ فارمونو باندې کېداري به کښکاسي غو باندې بندیزونه لګولې دي چې هغه د افغانستان واقعي انزور نړۍ ته وړاندې کوي، هغه که د راپور په شکل وي، هغه که د ژغ په شکل وي، هغه که د تصویر په شکل وي، په هر شکل چې وي. زه فکر ځکه ډېر نه کوم چې طالبان چې تیر دی کړو کې دې ته وکتل سوله، یعنی هغه واکمنې ډلې په نړۍ کې که هغه حکومتونه دي یا رسمیت لري یا نه لري، مشروعیت لري یا نه لري، په یغو باندې دغه پریکړې هغه مهال تاثیر کولی سي او د خپلو پریکړو هغه پشا کیږي چې یغو ته د خپل هیواد منافع مهمي، د خپل ولس منافع مهمي. طالبانو په تیر درې کلونو کې د ټولې کړنې د افغانستان د ملي منافعو په ټکر کې دي، د افغانستان د ولس په ضرر دي، او د داشکاري چې د یو نیابتي ډلې په شکل لدې څخه استفاده کیږي د ابزار په شکل، نو زه فکر نه کوم چې یا د ریچارډ اجازه ورکول شي، یا د خپل پریکړو پر شاس موږ ولې د فیډرې کومه کې چې د قانون چې کوم مشر دی هغه ټولې داسې پریکړه کړې دي چې هغه افغانستان هر ورځ کلونه نه لسیج شاته بیاي او له ټولې نړۍ څخه انزوا ته بیاي، ولس صح متضرر کیږي، د افغانستان جغرافیا متضرر کیږي، اما د خپل همغه پریکړه نه یوازې چې دامه ورکړي دا ورس تر بل دغه په دغه پریکړه سره نورې راځي چې علامه نه پریکړه وکړي چې غیر منطقي نه څه کنه کوم چې د خپل دریز واوي د دې څنګه داسې استفاده کیږي د لپاره لیږون سویل چې دا انداز څه وکړي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو یو د امریکا په ویسکانسن په هنتون کې استاد نجیب آزاد را سره وو.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
او سم یو نړیواله موضوع راخلو، راپورونه وایي چې اسرائیلي ځواکونه په لوی دي زغړه کې د کډوالو لکمپونو څخه وتلې دي، خو اسرائیلي پوځي چارواکو ویلي چې هلته عملیات لا هم پاتې نه دي رسیدلي. د دې عملیاتو تمرکز تر ډیره د جنین د کډوالو پر کمپوت شاوخوا شل زره کسان پکې اوسي.
د سیخکاری چې اسرائیلی پوځیان بل نږدې یوې اونۍ عملیاتو وروسته پرون سهار په لویدي زغاړه کې د کډوالو له دریو کمپونو وتلی وي. په دې عملیاتو کې لسګونه فلسطینیان ووژل شول او پراخې سیمې ورانې شوې. په عین حال کې اسرائیلي سرتیرو یوه امریکایي میرمن په لویدي زغاړه کې د یهودي میشت ځایونو پر ضد د مظاهرې پر مهال په ډزو ووژله. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې د شپږویشت کلنې ای سی نور اس گی ایگی د مړینه لکبله خوشینی خودلې ده. په بیان کې د دې میرمنې چې پر امریکا سربیره یې ترکی تابعیت هم درلود د مړینه په اړه د تحقیقاتو غوښتنه شوې ده. د لویدیز غاړې د کډوالو په دریو کمپونو کې عملیات د غزې د جګړې له پیل دورې سي په دې سیمه کې د اسرایلی ځواکونو تر ټولو لوی عملیات وو. خو تیره شپه د اسرایلو پوځي ګاډي د جنین د کډوالو د کمپ د تلاشۍ له یوې پوستې څخه د وتلو په حال کې لیدل شوي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس یو خبریال ویلي دي چې پرون سهار وختي په کمپ کې دننه د اسرایلي سرتیرو د حضور هیڅ راز شواهد نه لیدل کېدل. د راپورونو له مخې د جنین د کمپ اوسیدونکي چې د اسرایلو د پوځ تر عملیاتو وروسته په خپلو کورونو کې بند پاتې وو راووتل. د چارواکو په وینا دا عملیات په تیرو څو کلونو کې تر ټولو ډیر ورانوونکي وو. د اسرایلو پوځي چارواکو ویلي چې د جنین، تول کریم او الفارا د کډوالو په کمپونو کې فلسطینی وسلوال په نښه کول څو د دوی په ټکو پر ملکی اسرایلیانو د حملو مخه ونیسي. د اسرایلی چارواکو په وینا د حمله په تیره بیا په غزه کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو له پیل وروسته زیاتې شوې دي. د اسوشیتد پرس راپور له مخې اسرایلی ځواکونه له تول کریم کمپ څخه پرون سهار او له الفارا کمپ څخه له هغه مخکې وتلي وو. خو د اسرایلو پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې په دې کمپونو کې عملیات تر اوسه پای ته نه دي رسیدلي. په بیان کې راغلي دي چې اسرایلی ځواکونه به د تروریزم پر ضد د خپلو عملیاتو د نتایجو تر ترلاسه کولو پورې پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. د اسرایلو د تیرو لسو ورځو د عملیاتو ډیر تمرکز د جنین د کډوالو پر کمپ و. په دې کمپ کې شاوخوا شل زره فلسطینیان اوسیږي. دا عملیات د هغې جګړې یوه برخه وه چې په غزه کې د تیر کال د اکتوبر په اوومه پیل شوه. د دې جګړو پر مهال به د اسرایلو پوځ عملیات کول، فلسطینی وسلوالو به پر هغوی حمله کولی او د یهودی میشت زایونو اوسیدونکو به بیا پر فلسطینیانو بریدونه کول. د فلسطینی روغتیایی چارواکو په وینا په دې حملو کې نږدې 700 تنه فلسطینی وګړي وژل شوي دي، خو په غزه کې بیا د تیرو نږدې 1100 میاشتو جګړو پر مهال د فلسطینی چارواکو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې له 40,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د شمالي وزیرستان سوداګر وای د غلام خان بندر لاره له افغانستان سره سوداګری اوس پراخه شوې ده. دوی وای خوشاله دي چې اسناد له ورکړي ورسته اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری زو توکو لارې دی او بل د هیوادونو خارنو او منډوي ته لار موندل شي. خو دوی دغه راز غوښتنه کوي چې سوداګرو ته داسې قانوني اسناد هم ورکړل شي چې له پاسپورت او ویزې پرته وکول شي تګ راتګ وکړي. نور حالیده ازادي راډیو د مشال خبريال عمر وزیر په رپورت کوي.
د شمالي وزیرستان سوداګر وای چې غلام خان د لارې افغانستان سره تجارت پرخ شوه. خوشاله دي چې یاد بندر د لارې تجارت کې ورپېښه ستونزې دواړه لوري حکومتونو کمې کړې دي. تجارت وای چې افغاني ګاډي پاکستان حکومت د غلام خان نه دیخوا پاکستان ته نه پرېښودل، چې بیا پاکستاني ګاډي هم د پولې پورې بند شوي ول او اوس افغانستان نه مال راوړون کو گاډو ته پاکستان حکومت تجارتی اسناد ورکړي چې د پاکستان ټولو شهرونو ته تللی شي. تجارت وای چې د نوي سہولتونو سره تجارت پراخ شوه دی. زیاتوي چې تجارانو ته لا هم د پولې پورې تګ راتګ بغیر د پاسپورت او ویزې اجازه نشته. غوښتنې کړي چې تجارانو ته هم قانوني تجارتی اسناد جوړ شي چې دوی هم په اسانه تګ راتګ وکړي، نو دغه تجارت به نور پراخ شي. د وزیرستان سوداګرو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې خوشاله دي چې دوړه لوري مال وړون کی گاډي اوس په تجارتی اسنادو هر شهر تازي، که نور سہولتونه او تاجرانو ته هم د تګرا تک سم مخصوص اسناد ورکړي نو تجارت به نور هم پراخ شي او دوړه لوري حکومتونو او لس په ګټه باوي.
افغانای ګډه پاکستان ته په نشور ارتلای وو، پاکستانای ګډه افغانستان ته پابند الحمدلله. نن چې کیما دوکانه د ټریډ کا غزو ته شریکل کاروبار ان شاء الله ډیر پرمختګ وو کو د غلام خان په بارډر باندې وا مسالا دو چراج ډیر پز یو ته وو د سکین یو دا وو راښ پز یو ته پلاینې باندې ګاډي وته ویلوړ دي. میز د حکومت نه دا غشتنه کی چې د سکین نه دا ډبل شي او تجرونه ته دا وځي وو یا سکاډینا خصوصي ملاو شي چې تاجر تاګر تاګ پازو دا توګه بند کړای شي یو خصوصي کارت یا بل څه طریقه ترتیب دا وتا ملاو شي.
د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه جنرال سیکرټر قمر زمان مشال ریډیو ته وویل چې غلام خان بندر کې د اسانتیاو سره تجارت پر مخ تللې. د دواړو لوري نه مال وړون کی گاډي اوس د ټولو شهرو منډیو ته رسی. تما کړي چې دواړه لوري حکومتونه باندې نورې سانتیاوي هم جوړاوي.
دوا مسله چې وا د یو حادثه ان شوی دوی چې د ټریډ ولا کیم کاغذي افغاني غړی ته ورکوي او پاکستانی غړی ته چیرې په وجه سره غوړای غړی کول شي چې د پاکستان هر شهر ته قانوني طریقه باندې تلای شي او دغه سي پاکستانی غړی ها کلای شي چې د افغانستان هر کو شهر ته قانوني طریقه باندې تلای ورتلای شي. کیم د پروسس دای د ټریډ کاغذ ورکول اړ اسلو د پچ د پروسس کیم د دغه ته تیز کو چې کم سے کم یو هفته شي کاغذ ورته ملوېدای شي. تج عام خلک د تاګرو تاګ د پورا او خصوصا د تجرونو پورا ډیره غټه مسله دو چا د ویزې د تاګرو تاګ مسله دو.
غلام خان بندر دوړه لوري نه مال وړون کو گاډو د کلیر کور او عملې یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې بندر کې د زیات چیکینګ د عملې د کمی د گاډو نه پرېښودلو او نورو ستونزو په وجه تجارت ډیر کم او سست وو چې نن ښه شوی دی. پاکستانی ګاډي افغانستان او د پولې پورې نه دیخوا افغاني ګاډي د پاکستان هر شهر ته اوس تللو اجازه شوی. په بندر کې په نورو اسانتیاو باندې هم کار روان دی. تما کړی چې د غلام خان د لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت به نور هم پراخ شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو شمېر کسان د زړو راډیوګانو لپاره زو سره زر ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ګڼ کسان له بې وزلۍ او بېکاري کړیږي، خو دې کوچني کاروبار هم ځینو کسانو ته د عاید یوه سرچینه برابره کړې ده.
دلته د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ځینې افغانان د زړو راډیوګانو په سپړلو سره د سرو زرو په لټه کې دي. دوی د زړو راډیوګانو له پرزو یو اندازه سره زر ترلاسه کوي. دغه کسان چې د زړو راډیوګانو سپړلې په کیسه بدل سوي وای، د یوې میاشتې له خواري وروسته اله یو سل پنځوس ګرامه سره زر برابروي. یو پنځوس کلن سید ولی له ځینو نورو کسانو سره یو ځای د سپین بولدک ولسوالۍ د بازار په یوه کونج کې په دې کار بوخت دی.
په میاشت کې تقریبا یو نیم سل ګرامه دو نظر ملاویږي، او مس سیدي موږ مس نه باسو، مس سیدي هغه بیا نور خلک باسي، هغه ځي پاکستان ته یا دلیب مثلا خلک چې رانیسي هرات کې یو غټه کارخانه ده باغه کې باسي.
خو د سرو زرو دا لږه اندازه هم په هره راډیو کې نه وي، بلکې یوازې زړو راډیوګانو کې ترې استفاده سوې ده. نوې ټکنالوژي د راډیوګانو د تولید شرکتونو ته دا امکان برابر کړی چې له ارزان قیمته فلزاتو او د عصري راډیوګانو له پرزو کار واخلي. سید ولی چې په لسګونو زړې او عصري راډیوګانو یې د سرو زرو د ټوټو د موندلو په نیت خلاصي کړي وایي.
دا به غټ نه شي، ولې په دې دا چې دی نوې ماډل چې راځي، نوې ماډل شي کې دا دونه پیدا من نه دی، هغه نوې ماډل شان چې دی هغه ډېر کمزوري دي، مثلا دا زر نسته پکې او دا به زوم ختمي جنور د ترکیبونه کې.
خود دغه کسبګرو په وینا لا هم په جاپان کې په تولید سویو راډیوګانو کې زیاته اندازه سره زر موندل کیږي. محمد یاسین بلکې سبګر دی چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په خپل کوچني کارځای کې له زړو راډیوګانو ترلاسه سوي سره زر ویلې کوي. هغه وایي
چیزی که جنسای برقی باشه
له جاپان راغلو ټولو برقی وسایلو لکه ریموټ، ټلویزیون، لپټاپ، موبایل او نورو کې سره زر موندل کیږي، خو چینایي جنسو کې بیا سره زر نشته. اوس خو تاسو خبر یاست چې جاپانی تولیدات بازار کې مخفوره کېدو دي او ځای چینایي تولیداتو نیولی، خو چینایي جنسو کې طلا نشته. یو خبره ده چې په جاپانی تولیداتو کې هم وسوغمره سره زر نه پیدا کیږي.
په سپین بولدک کې د سرو زرو د ټوټو کسبکاران له راډیوګانو ترلاسه سوي سره زر په دودیز ډول ویلې کوي، بیا ورڅخه د سرو زرو کوچنۍ خښتې جوړوي او بیا یې په بازار کې پر زرګرانو خرڅوي. دا مهال د سرو زرو معیار ته په پام د هغو یو ګرام له پنځو زرو پنځه سوه افغانیو نیولې تر پنځو زرو او اته سوه اتیا افغانیو پورې پلورل کیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 420 1501.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروي، خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د قرغزستان حکومت طالبان نوم د تروریستي ډلو له فهرست څخه لرې کړ.